د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړي چې ورسره نوموړې د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې ګټه تا ډیر نږدې شوه د امریکای ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وای هغه په دې وخت خپلې ګټه اعلان نکوي خو فکر کوي چې کلشمیرا سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانل ترامپ د مقابلې په سو مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیره په عدالت کې چیلنج کړي او ویلي دوی به د ووټونو بیا شمیره کولو لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي پاکستان کې په زور بے درکه کړل شو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درکه کړل شو نورو 15 سلبیت کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درکه شو کسانو ټول شمیره 2003 اتیا ته رسیدلې ده او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړي چې ورسره نوموړې د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې ګټه تا ډیر نږدې شوه د وایس اف امریکا په غیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن 253 الیکټورل یا انتخابی ووټونه ګټلې دي او د نوموړي مخالف د ریپبلیکن پارټي امیدوار او اوسنی صدر ډانل ترامپ 243 انتخابی ووټونه ګټلې دي د امریکای صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټلو لپاره 270 الیکټورل ووټونه پکاوي پر پټونو تر مخه تر اوسه د امریکای په 50 ریاستونو کې د سلور سلبیخت ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي او د شپږو نورو نتیجې اعلان دي راغلي د وی او ای تر مخه تر اوسه پورې په مخې ته راغلو نتیجو کې ترامپ او بایدن هغه ریاستونه ګټلي په کومو کې چې دوی د ګټې تمه لرله د امریکای ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وای هغه په دې وخت خپل ګټې اعلان نه کوي خو فکر کوي چې کلشمیره سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي د شروع پر ورځ نه وخت په مختصر بنا کې نوموړي ویلي هغه به ټول امریکایان رایه ورځ کوي او د ملک ریاستونه د ډیموکراټک او یا د ریپبلیکن پارټي ګټلو په هیڅ سره به نه بیلوي اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ترامپ کمپاین ویلي دوی به په ویسکانسن ریاست کې د ووټونو بیا شمیرې لپاره درخواست کوي چرته چې جو بایدن په 6000 ووټونو سره وړاندې دي صدر ډانلډ ترامپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیره او درور لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړې ده او په پنسلوینیا ریاست کې د ډاکخانی د لارې ووټونو شمیره او درور لپاره قانوني لارې لټوي په پنسلوینیا ریاست کې ډانلډ ترامپ د 15000 ووټونو سره وړاندې دي ډانلډ ترامپ د شروع په سحر وختي د یو بریفینګ په وخت ویلي دوی بعد د ووټونو شمیره او درور لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي اخوا د صدارتي انتخاباتو سره سره د کانګرس د سېنات په ځنې څوکو او د نمائندګانو ایوان په ټولو سیټونو باندې هم انتخابات شوي په سېنات کې ډیموکراټک پارټي په اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوي چلته چې ریپبلیکن پارټي د ډیموکراټک پارټي د اوو سلبیخ سیټونو په مقابله کې د 350 څوکو اکثریت لري پاکستان کې په زور د بے درکه کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درکه شوو نورو 15 سلبیخ کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درکه شوو کسانو ټول شمیره 2003 رسیدلې ده کمیشن ویلي دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې 700 سلبیخ کسان بندي چې پکې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د کمیشن په دغه شمیره کې ویل شوی دی چې تیره میاشت یې د سلیریشت تنانو لټون کړی دی چې پکې شپاړس بې درکه شوي کسان خپلو کورونو ته بیرته تللی دي او شپږ دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د اعلامیې تر مخه دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې ټول 878 کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي. او دغه اعلامیه زیاتوي د پنجاب او سرخار اسلام آباد ځنې تنان هم دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیرو نه کلونو کې 214 مړي هم ترلاسه شوي دي چې پکې زیات شپږ شپېته په پنجاب کې دي. خو د بلوڅانو او پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن دغه شمیرې دروغ او بې بنیاده بولي او وایي دا وخت د زرګونو په شمیره کې بلوڅان او پښتانه لا درک دي. پاکستان کې د بلوڅانو پښتنو او د بشري حقونو فعالین د خلکو په جبري توګه د بې درکۍ تور د ملک په طاقتوره پوز لګوي او استخباراتي ادارې هم په دې تورنې کوي خو پوز دغه تورونه ردوي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د بانک یو محافظ د مذهب د سپکاوي په تور ته دغه بانک مینیجر وجلې دی. پولیس چارواکو میډیا ته ویلي دا د وخت نه مخکې خبره ده چې د بانک ګارډ یا محافظ د بانک مینیجر ولې وجلې دی، خو زیاته کړي چې امنیتي محافظ د هغه د وژنې اقرار کړی. پاکستانی میډیا وایي د پنجاب په خوشاب ضلع کې د نیشنل بینک آف پاکستان ساتونکي پخوانی پوځي احمد نواز د دغه په مینیجر ملک محمد عمران حنیف باندې تور لګولې چې هغه د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کړی، نو ځکه یې هغه وژلې دی. د پاکستان په ټولنیزو میډیا خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پیښې وروسته د بینک د ساتونکي سره ګڼ خلک د جلوس په شکل کې روان دي، نارې وهي او رپورټونه وایي. ګڼ خلک بیا د هغه سره تانې ته هم تللي دي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په تور یو شمېر خلک وژل شوي دي او د بشري حقونو ځای او نړیوال تنظیمونه په دغه وژنو باندې فکرمندي څرګندوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکای د کال 2020 د صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرنې وسپوري روانې دي او حتمی نتیجې وسپوري مخې ته ندي راغلي. د امریکا انتخاباتو په اړه د وایس اف امریکا د نقشې تر مخه وسپوري په غیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراتیک پارټۍ د صدارت امیدوار جو بایدن 253 استازي ترلاسه کړې دي او د هغه مخالف د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ 243 استازي ګټلې دي. د ریپورټونو تر مخه د امریکې په 50 ریاستونو کې 40 ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي او د شپږو نورې نتیجې لا ندي راغلي. د نهې یا سې شنبې د ورځې صدارتي انتخاباتو د ګټونکو اعلان د شروع یا چهارشنبې په ورځ هم لا ندي شوی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
په امریکا کې تر اوسه د صدارتي انتخاباتو ګټونکو نه دی اعلان شوی، خو ځینې امریکایي مطبوعات اټکلونه کوي چې په میشیګن او ویسکانسن کې د ګټې وروسته پخوانی نائب صدر جو بایدن دغه انتخاباتو ګټلو ته نږدې شوی. تیر مازدیګر جو بایدن بیا ویلي، زه دلته دا اعلان نه کوم چې موږ انتخابات وګټل، خو زه دا خبره رپورټ کول غواړم چې کله ټول ووټونه وشمارل شي زما یقین دی چې موږ به ګټونکي یو. که بایدن د ویسکانسن او میشیګن په شان په نیواډا او اریزونا کې هم انتخابات وګټي، نو بیا د صدارتي ټاکنو د ګټې لپاره په کار 200 الیکټرل ووټونو ته رسیدلی شي. په کال 2018 کې د نیواډا نه علاوه اریزونا، ویسکانسن او میشیګن صدر ټرمپ ګټلی وو. د امریکا په انتخابي نظام کې د مین او نبراسکا نه علاوه په هر ایالت کې د زیاتو رایو ګټونکو د دغه ایالت ټول الیکټرل ووټونه ګټي. الیکټورل ووټونه د ایالت د آبادی په لحاظ ټاکل کیږي. تر سوچ په یو ایالت کې پوره ووټونه نه وشمارل شوی تر هغه د ګټونکو اعلان نه کیږي، خو مطبوعاتي ادارې بیا د شمارل شو اوټونو په اساس د ګټون کې پاړه اٹکلونه کوي. هر کله چې نشمارل شوی اوټونه لګوي او په نتیجو ساسر نشي کولای. د اسوسییټډ پریس او ایڈیسن ریسرچ مرکز تر مخه په خوانې نائب صدر جو بایدن بیا په مجموعي اوټونو کې هم وړاندې دي او د تیرې ورځې پورې شمارل شوی اوټونو کې او یا اشاریه سلور ملیونه اوټونه اخستي. د هغه په مقابله کې صدر ټرمپ یا آتش پیتو اشاریه یو ملیونه رای ترلاسه کړي. سږ کال په امریکا کې په لویه شمېره کې د وړاندې نه ورکړل شوو رایو یا پیشګي اوټونو له سبب داسې اندازې لګول شوي چې په امریکا کې به یو نیم سل ملیونه او یا د دینه هم زیات اوټونه ورکړل شي، کوم چې به په امریکا کې تر ټولو لویه شمېره وي. د امریکا موجوده صدر ډونالډ ټرمپ سره هم د ګټې یوه لار شته کچري هغه ریاستونه بیرته وګټي په کومو کې چې جو بایدن مخکې دی. دا وخت صدر ټرمپ په څلورو داسې ایالتونو کې وړاندې دی چېرته چې لا هم پوره اوټونه نه دي شمارل شوي، پنسلوینیا، جارجیا، نارت کیرولاینا او الاسکا. کچري ټرمپ دا درې واړه ګټي او د بایدن لخته تلل ایالت وانړي وي، د ټرمپ د الیکټرل ووټونو شمېره به 288 ته ورسیږي چې د ګټې د شمېرې نه به لږه کمه وي. په پنسلوینیا کې دا مهال یو ملیون نه زیات هغه ووټونه شمارل کیږي کوم چې پر ډاک لیږل شوي دي. د بایدن د کمپاین ډله وایي دوی پر ډاک لیږل شوي ووټونو کې 88% ګټلې دي. تمنه کیږي چې د پنسلوینیا نتیجې به د زیارت یا جمعې پورې اعلان شي. د بایدن د کمپاین ډلې د کورونا او بعد لاسا په خپلو پلویانو په ډاک د ووټونو لیږلو غږ کړی و چې د کورونا وبا نه ځان خوندي وساتي. خو ټرمپ بې د څه ثبوتونو په ډاک ووټونه دوکه او درغلي بللې. د ټرمپ د کمپاین ډلې تېره ورځ ویلي دوی به په ویسکانسن کې د ووټونو بیا شمېرلو لپاره خواست کوي چېرته چې بایدن 60,000 زیات ووټونه اخیستي. د ټرمپ د کمپاین ډلې د وړاندې نه په میشیګن کې د ووټونو شمیرلو و درولو لپاره عدالت ته تللي. په میشیګن کې بایدن د ټرمپ نه 15,000 زیات ووټونه اخیستي دي. په پنسلوینیا کې د ټرمپ د ډلې کسان پر ډاک لیږل شوي ووټونو د شمارلو و درولو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ دي. په دغه ایالت کې ټرمپ په یو وخت کې د 3,900 ووټونو سره مخ کې و. د اسوسییټډ پریس تر مخه په جارجیا کې هم د ټرمپ د کمپاین ډلې تېره ورځ عدالت ته تللي او د انتخاباتو ایالتي چارواکو نه یې غوښتلي چې د غیر حاضر ووټونو د راجمع کولو او شمارلو لپاره د موجوده قانون عملي کړي. د شروع چهارشنبې په سهار وختي صدر ټرمپ په دغه انتخاباتو کې په داسې مهال د ګټې اعلان کړی و چې پوره ووټونه لا نه شمارل شوي او په انتخاباتو کې د درغلۍ بې بنسټه تورونه لګولي وو. ټرمپ زیاته کړې وه موږ به د امریکا سپریم کورټ ته ځو، موږ غواړو چې د ووټونو شمارل ودرول شي، موږ دا نه غواړو چې دوی دې د سهار 4 بجې یو انتخابي بکسه ومومي او هغه دې هم شمارل شروع کړي. په امریکا کې چې صدارت څوک هم ګټي ورته به یو تقسیم شوی کانګرس په نصیب کیږي. تر اوسه ډیموکریټ ګوند د سینیټ د کنټرولولو یا زیاتو رایو ترلاسه کولو کې ناکامه شوی او دا مهال په کې ریپبلیکن ګوند د وسل ویخ په مقابله کې د 250 اکثریت لري. که څه هم ډیموکراټانو په کولوراډو او اریزونا کې څوکۍ ګټلې خو په الاباما کې خپله څوکۍ بیللې ده او د کمزوري ګڼل کېدونکو ریپبلیکن سینیټرانو لینسی ګراهام او سوزن کولین څوکۍ ګټلو کې پاتې راغلي دي. د سینیټ د 3 څوکۍ مقابله ودرېدلې خو د جارجیا په شان د ځینو ایالتونو نتیجې به د څه وخت پورې نشي اعلان. په جارجیا کې به د جنوري په میاشت کې د سینیټر د څوکۍ لپاره بیا انتخابات کیږي. په ایوان نمائندگان کې ډیموکراټانو بیا کنټرول پر ځای ساتلې خو خپل اکثریت یې هغه شان نه دی سیوا کړی څنګه چې د انتخاباتو وړاندې په نظر پښتنو کې ویل کېدل.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وکي. د امریکا صدارتي انتخاباتو په لړ کې په دریو مهمو ریاستونو جارجیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د امریکا موجوده صدر او د ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د شورو پورس د ډاک بزریه د ووټ د معاملې په سر باندې قانوني مقدمه جوړه کړې ده او په یو بل ریاست ویسکونسن کې د ټرمپ د ټیم لخوا بیان د ووټونو د شمارلو خواش شوې ده. دغه قانوني مقدمه پس د هغه جوړې شوې دي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شروع په سحر وختي اشاره ورکړې و چې هغه به د ډاک په ذریعہ د ووټونو او په غیر موجودګۍ کې د ووټونو اچولو په معاملې باندې سپریم کورټ ته ځي. په دې موضوع باندې تفصیل ریپورت منزه شهید راکړي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټاکنو کمپاین په دریو مهمو ایالتونو پنسلوینیا، میشیګن او جورجیا کې رای شمیرنه چیلنج کړی ده او د دغه پروسې د ودرولو لپاره عدالت ته ورغلی دي. د ولسمشر ټرمپ کمپاین دا وکوي چې د رای پاڼو خلاصولو په لړ کې د رسایي او شفافیت کمی دی. د ولسمشر ټرمپ کمپاین د نوومبر په 4مه په بیان کې وویل د میشیګن داوی عدالت ته مقدمه وړیده چې د رایو شمیرنې بهیر دی دوی ته له قانون سره سم تر رسایي ورکولو پورې ودروي. کمپاین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړی دي چې د دوی څارونکو د رای شمیرلو ځایونو ته اته میټر نږدې ورتللو ته نه پریښودل. د ټرمپ کمپاین د چهارشنبه په ورځ د ډاک یا میل لاري د رایو راغونډولو او اداره کولو په اړه داوی وکړي او په ویسکانسن ایالت کې د بیا شمیرنې غوښتنه وکړه. د دې کار سره به د ټرمپ ټیم هڅه کوي د ډاک لاري په میلیونونو ووټونو او ابسنتي یا غیر حاضر رایو شمیرنې مخاوني سي. دغه کې سونه د دې باوجود درد شوی چې په دغه ایالتونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسمه عمل او یاد درغلیو شواهد ندي ورکل شوی. د ټرمپ انتخاباتي کمپاین په داسې حال کې نوموړی په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا څخه اعلان کړي دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. په خوانې مرستيال ولسمشر جو بایدن او د ډیموکرات ګوند نومان په میشیګن او ویسکانسن کې ګټونکو اعلان شوې ده، خو لا هم دغه سیالي په جورجیا او پنسلوینیا کې باید اعلان شي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که د امریکا ټاکنې یو ځل بیا ډونلډ ټرمپ ګټي، نو خای چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او د غشن د سرتیرو د استلو په مخکینی تګلارې عملو شي چې دا به د ډیرو افغانانو لپاره کومه نوې تګلارې نه. خو یو شمیر نور خلک بیا د جو بایدن د ګټې په تمه دي او وایي چې که د امریکا ټاکنې جو بایدن وګټي، نو د افغانستان لپاره به یو نوې تګلارې په عمل کې راشي. نور تفصیل د دیو خبريال حکمل روان د افغانستان نه راکئ.
د فوزی چارو کارپو جنرال عبد الواحد تکتوی د امریکا په ټاکنو کې هر څوک کبریالي کیږي د افغانستان لپاره به پالیسی یووي. خاغلی تکت زیاتوی د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمن فرق پدې کې دی چې د دیموکراتانو د لاسونو مخه سیاسي او اقتصادي وي او د جمهوریت غوښتونکو مخه نظامی او فوزی وي. خاغلی تکت پدې اړه وویل
کده امریکې هر ولسمشر وي دیموکراتانو وي او یا د جمهوریت خواهان وی، فقط فرق دومره ده دیموکراتان نور ممالکو کې کلاس وهنه هم کوي، زیات موخه اقتصادي وي، الته سیاسي موخه لري، او جمهوریت خواهان چې قدرت رسیږي یوې موخه زامي وي. په نړۍ کې د جنگ غختون کې ډله همدا جمهوریت خواهان دي.
طاقت وای که هر یو ټکنی غټي بیا هم د امریکا ځینی سازمانونو ته محتاج دي او ډېر خپل سره یو تبې پرې نګدي او څه چې د سی آی ای پینټاګون سنا او نور سازمانونو خوخوي هغه بکی. خو اوس پښتنه دا د جې کپ امریکا کې ټاکنې جو بایدن ګټي پر افغانستان او د افغانستان پر قضا او بي تاثیرات څوي. په دې اړه د سیاسي چارو شونون کې نجیب جامی وای دی نړۍ سترو قدرتونو سیاستونو او ټکرونو د افغانستان په قضا او باندې په یو نه یو ډول اغیز لري شي. په ځنګړي ډول امریکا په افغان جګړه کې ښکېله ده.
د کډال امریکایي ملت غوښتنه ده دوی دا جګړه یو نه پایا او د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ګڼي. جو بایدن یا د ټرمپ د انتخاب دواړو په صورت کې باید د دوی ماموریتونه په افغان قضا او کې دا دي چې دلته باید جګړه ودروي. دا جګړه ختمه کی او امریکایي ملت ته د نافای جګړو د پاترسول په مورید باندې باید ولا سرورونه ولري.
د افغانستان خلک هم د امریکا د ټاکنو په اړه ویشلي نظرونه لري او وايي د امریکا د ازل ټاکنې د افغانستان لپاره مهمه دي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم دواړو نمائندانو ترمن په ورستۍ مناظره کې یو څه خبرې شوې دي چې د ځواکونو د استلو او د چې څنګه به دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو لپاره امریکا او ګوندی هیوادونه مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه تر ټولو لوی مسایل د جګړې ختمول او دغه هیواد د امریکایي سرتیرو استل په ګوته شوې دي چې خلک هم د امریکا ټاکنو ته هیله مند دي چې ګوندی په افغانستان کې به د ازل د جګړې د پای لپاره امریکا ټول توان خپل هڅې وکړي. حکمل صدات دیوري ډیو افغانستان
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان پنجاب صوبې په خوشاب سیمه کې د یوزایی بانک ساتونکو د مذهب د سپکاوي په تور د خپل بانک منیجر وجلې دي. بل اړخته د خیبر پختونخوا کوهارت ساينس او ټکنالوژي یونیورسيټي انتظامی لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو طالب علم د اخراج خبر مخې ته راغلی دی. د بشري حقوقو تنظیم اچ آر سي پي عمومي سیکرټري حارس خلیق دغه پیخې د مذهب د شخصي ګټو د پاره د کارولو دوه نور لوی مثالونه بللي دي. اوای چې وخت راغله ده چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبي. د ډیو خبريال پیر ولایت شاه په تفصيلي ريپورت راکړي.
پنجاب پولیس د صوبې خوشاب علاقې کې د یوزایی بانک د ساتونکو د مذهب د سپکاوي په تور د خپل بانک منیجر پړزو د وجلو په خلی کوي. ملکی او نړیوال مطبوعات د پولیس او لوړپوري چارواکي سہیل سوکیرا د خپل وای چې د ملزم د نیول وروسته د هغه په ضد د قتل مقدمه درج کړې شوې ده. ډي آی جی اپریشن ویلی وجلې شوې تن باندې د مذهب د سپکاوي کولو کوم ثبوت یا گواه نشته دی. نو مولوی زیاته کړی د بانک منیجر عمران حنیف د وجلو وروسته ملزم احمد نواز د خوشاب په بازارونو کې پجار ګرځیدو او تر دې چې ځای خلکو یو لوی شمیره هم د سره شو. چله عمله پولیس بیا ډیر پګرانه باندې د ملزم په خپل اولکه کې واغسته. د عمران حنیف رور مطبوعات او تویلی یو خود اغرور اوجل شو او بل ناروا ظلم داد چې اوس پاغه باندې د مذهب د سپکاوي تور هم لګي. چله عمله د دوی د کورنې د نور غړو جون هم د خطر سره مخ شوه دي. رپورټونه زیاتوي ملزم احمد نواز پیره مریده باندې باور لرلو او مذهبي غونډو کې د ګډون له عمله ډیوټه ته په وخت نه حاضرې دو په سر د اغه او بانک منیجر د بل سره سو واره خلاواله وا. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا کو هارت ساينس او ټیکنالوژي په هنتون انتظامی کې هر جن طالب علمانو احتجاج او غوښتنه باندې د مذهب د سپکاوي په تور یو طالب علم د په هنتون نه اوخلې دي. د بشري حقوقو تنظیم اچ آر سي پي عمومي سکرتر حارس خلیق د خوشاب پیخو د کو هارت انتظامی د اقدام د مذهب د سپکاوي تور د ذاتی ترګنو لپاره کارول دوه نور لوی مثالونه بلي.
یونیورسٹی کا بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک طالب علم پر یہ الزام لگا, تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے فوری طور پہ پارلیمان کو غور کرنا چاہیے.
اغه وای اوس وخت راغله دي چې پارلیمان په دې اړه خپل کردار اولوبوي. د حارس خلیق په خبره د مذهب سپکاوي سره تړلې ملکی قانون ته بیا کتنه خبره خو ډیره لری ده. خو باید چې سیاسي ګوندونه دومره وکړي چې د قانون غلط کارولو مخه ونیول شي. پاکستان کې د اقلیتونو یعنی عیسایانو او احمدیانو سره اکثر لا د مسلمانانو هم د مذهب د سپکاوي په تور د وجلو په خیرامنست کیږي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو په خلی کوي. خو بیا هم کوم یو حکومت د قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی او د دې دفاع کوي. روان کال د جولای په میاشت کې د مذهب سپکاوي باندې تورن احمد نسیم نومیتن د پېښور په یو ځایي عدالت کې د قاضي پړوان دی وجلې شوی و. د مذهبي ازادو په حق له د امریکني کمیشن د شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور بندیوان اتیاو تنانو کې نیمایي نه زیات ته د مرګ یا د عمر کې سزا اورول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د لاندې عدالتونو قتلونه سزا شوی داسې ملزمان اکثر لا سپریم کورٹ او های کورٹ څخه د نیمګړو ثبوتونو په اساس خوشی کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې چپی راتلو سره د مریضانو په شمیره کې هم زیاتوالی روان دی. خو د دې باوجود په اسلام آباد کې شوې د تعلیم د وزیرانو بین صوبایي غونډه کې فیصله شوې ده چې په ملک کې به اسکولونه نه تړل کیږي. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد راس هم وایي په تعلیمي ادارو کې حالات په کنټرول کې دي او په احتیاطي تدابیرو عمل روان دی. اسلام آباد نبی رابیا پیر رپورٹ راکئی.
په هیواد کې د کرونا دویمې څپې راتلو وروسته د رنځورانو شمیره کې زیاتوبره روان دی. خو د دې باوجود په اسلام آباد کې کېدونکو بین الصوبایي د تعلیم کانفرنس کې پریکړه سوې ده چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې خلاصي وي. په اسلام آباد کې کېدونکو بین الصوبایي وزیرانو په دغه غونډه کې د څلورو صوبو ګلګت بلتستان او د کشمیر د تعلیم د وزیرانو په شمول حکومتي چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې ویل شوی چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا وایرس د حالاتو جاج اخستل کیږي او د استادانو په شمول ټولو کارکونکو ټیسټونه هم روان دي. د دې څخه وړاندې 13 ورځ د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې د کرونا وایرس داسې حالات نه دي چې په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړل سي. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد داس هم ویلي وو په تعلیمي ادارو کې تر وسه پورې حالات په کنټرول کې دي او پر احتیاطي تدابیرو عمل روان دي. کچري د کرونا یو کیس وي نو جماعت وتړل سي او کچري دوه رنځوران مخې ته راسي نو ټول اصول د 15 څخه تر وو ورځې پورې وتړل سي او د ټولو د ټیسټونو ورسته بیرته خلاص کړي سي. په پاکستان کې د کرونا د شمیرې خوروونکی ویب سایت covid.gov.pk په تر مخه په 13 ساعتو کې په هیواد کې د رنځورانو شمیره 1400 څخه زیاته سوي او 26 کسان مړه سوي هم دي. د دې څخه وړاندې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې په یو ورځ کې د کرونا څخه 26 کسان مړه سوي وو. حکومت د ستمبر په میاشت کې کرونا وایرس حالات شکې دو ورسته په هیواد کې د شپږو میاشتو مودې څخه زیاته تړل سوي تعلیمي ادارې بیرته خلاصې کړې وې. د وزیر اعظم د روغتیا د سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تر مخه
مارکیټس جو هاین وو 10 بجې تک بند ہو رہی ہیں، ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہو رہے ہیں، میرج ہالز تو پنجاب میں 10 تک ویسے ہی تھا لیکن باقی جگہوں میں بھی ہم نے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ 10 پی ایم پہ اس کو کلوز کر دیں، تو وہ چیزیں بھی ڈسکس کی گئیں، اس کو انڈورس کیا گیا.
ټول صوبو په سلاټ اپ ریکړه سویدا چې ماسک لګولو او احتیاطي تدابیر په سختي سره عملي کول لپاره به کار کیږي. هندې زیاته کړې د دې څخه بچ کېدو د لپاره بازارونه، مارکیټونه او د ودو حالونه تر لاسو بجو پورې تړلو پریکړه سویدا او د کرونا زیاتېدونکو سیمو کې به لاک ډاون هم پراخول کیږي. ډاکټر فیصل دا هم وایي چې د غزیتې دونکو رنځورانو له سببه هسپتالونه د فشار صحرا مخ کې دی سیم. بل اړخته د پاکستان اسلامک میډیکل اسوسییشن پیما 13 ورځ خبرداري ورکړې و چې په راتلونکو ورځو کې به کرونا وایرس د رنځورانو په شمیره کې نور هم زیاتو برازي او دې څلبه د دغه رنځ نوعیت نور هم سخت وي. دوی د احتیاطي تدابیرو خپلولو سره سره سیاسي او مذهبي غونډې د منسوخ کولو غوښتنه هم کړې و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د زیارت ورس کال 2000 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړې چې ورسره نوموړې د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ته ډیر نږدې شوه. د امریکې ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وایي هغه په دې وخت د خپلې ګټې اعلان نه کوي، خو فکر کوي چې کله شمیره سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي. اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ د مقابلې په سو مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیره په عدالت کې چیلنج کړي او ویلي دوی به د ووټونو بیا شمیرې کولو لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي. پاکستان کې په زور بے درک کړل شو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درک کړل شو نورو 15 سربېره کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درک شو کسانو ټول شمیره 2003 اتیاته رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکای زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړي چې ورسره نوموړې د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ته ډیر نږدې شوه. د وایس اف امریکا په غیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن 2350 الیکټورل یا انتخابی ووټونه ګټلې دي او د نوموړي مخالف د ریپبلیکن پارټي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ 243 انتخابی ووټونه ګټلې دي. د امریکای صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټلو لپاره 270 الیکټورل ووټونه پکاوي. د ریپورټونو تر مخه تر اوسه د امریکای په 50 ریاستونو کې د 43 ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي او د شپږو نورو نتیجې اعلان دي راغلي. د وی او ای تر مخه تر اوسه پورې په مخې ته راغلو نتیجو کې ټرمپ او بایدن هغه ریاستونه ګټلي په کومو کې چې دوی د ګټې تمه لرله. د امریکای ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وایي هغه په دې وخت خپل ګټې اعلان نه کوي، خو فکر کوي چې کله شمیره سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي. د شروع پر ورځ ناوخته په مختصر بینا کې نوموړي ویلي هغه به ټول امریکایان رایه وځي کوي او د ملک ریاستونه د ډیموکراتیک او یا د ریپبلیکن پارټي ګټلو په هیڅ سره به نه بیلوي. اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ کمپاین ویلي دوی به په ویسکانسن ریاست کې د ووټونو بیا شمیرې لپاره درخواست کوي، چرته چې جو بایدن په 6000 ووټونو سره وړاندې دی. صدر ډانلډ ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیره او درور لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړې ده او په پنسلوانیا ریاست کې د ډاکخانی د لارې ووټونو شمیره او درور لپاره قانوني لارې لټوي. په پنسلوانیا ریاست کې ډانلډ ټرمپ د 15000 ووټونو سره وړاندې دی. ډانلډ ټرمپ د شروع په سهار وختي د یو بریفینګ په وخت ویلي دوی به د ووټونو شمیره او درور لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي. اخوا د صدارتي انتخاباتو سره سره د کانګرس د سېنات په ځنې څوکو او د نمائندګانو ایوان په ټولو سیټونو باندې هم انتخابات شوي. په سېنات کې ډیموکراتیک پارټي په اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوي، چلته چې ریپبلیکن پارټي د ډیموکراتیک پارټي د 20 سیټونو په مقابله کې د 350 څوکو اکثریت لري. پاکستان کې په زور د بے درک کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درک شوو نورو 15 کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درک شوو کسانو ټول شمیره 2003 رسیدلې ده. کمیشن ویلي دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې 878 کسان بندي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د کمیشن په دغه شمیره کې ویل شوې دي چې 13 میاشت یې د سلیریشت تنانو لټون کړی دی چې پکې 14 بے درک شوي کسان خپل کورونو ته بیرته تللی دي او شپږ دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د اعلامیې تر مخه دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې ټول 378 کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي او دغه اعلامیه زیاتوي د پنجاب او سرحار اسلام آباد ځنې تران هم دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیرو نهه کلونو کې 214 مړي هم ترلاسه شوي دي چې پکې زیات 68 په پنجاب کې دي. خود بلوسانو او پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن د غاشمیرې دروغ او بی بنیاد بولی او وای دا وخت زرګونو پښمنه کې بلوسان او پښتانه لا درکدي. پاکستان کې د بلوسانو پښتنو او د بشري حقونو فعالین د خلکو په جبري توګه د بی درکۍ تور د ملک په طاقتوره پوز لګوي او استخباراتي ادارې هم په دې تورنې کوي خو پوز دغه تورونه ردوي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د بانک یو محافظ د مذهب د سپکاوي په تور ته دغه بانک مینیجر وجلې دی. پولیس چارواکو میډیا ته ویلي دا د وخت مخکې خبره ده چې د بانک ګارډ یا محافظ د بانک مینیجر ولې وجلې دی، خو زیاته کړې چې امنیتي محافظ د هغه د وژنې اقرار کړی. پاکستانی میډیا وایي د پنجاب په خوشاب ضلع کې د نیشنل بانک آف پاکستان ساتونکي پخوانی پوځي احمد نواز د دغه بانک په مینیجر ملک محمد عمران حنیف باندې تور لګولې چې هغه د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کړي، نو ځکه یې هغه وژلې دی. د پاکستان په ټولنیز میډیا خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پیښې وروسته د بانک د ساتونکو سره ګڼ خلک د جلوس په شکل کې روان دي، نارې وهي او رپورټونه وایي. ګڼ خلک بیا د هغه سره تانې ته هم تللي دي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په تور یو شمېر خلک وژل شوي دي او د بشري حقوقو ځای او نړیوال تنظیمونه په دغه بجنو باندې فکرمندۍ سرګندوي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @voadiva.
پاکستان کې په زوره د بيدرک کړې شوو تنانو د لټون د پاره جوړ سرکاري کمیشن وایي چې د 13 اکتوبر میاش کې په زوره د بيدرک شوو کسانو نور 15 سلويخ کیسونه درج کړې شوې دي، چې ورسره په ملک کې د بيدرک شوو تنانو ټول شمیره 2003 اتیا رسیدلې ده. کمیشن وایي دا وخت د فوز د سارلاندې حراستي مرکزونو کې 378 کسان قید دي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پختونخوا صوبې سره دی. خو د بلوچستان او د پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن د غشمیرې دروغ او بې بنیاده وایي او وایي چې د غشمیره په زرهاو کې ده. بلوچستان او پښتانه په زرګونو پښمیره کې بيدرک شوې دي. پاکستان کې د بلوچستان او پښتنو د بشري حقونو فعالین د خلکو په زوره د بيدرکې تور د ملک په طاقت ورفوز لګي، خو فوز دا تورونه ردی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
په دغه شمیرو کې ویلي شوی چې کمیشن 13 میاشت د سلیریش لا درکښو تنانو لټون کړي چې پکې شپالستانان خپل کورونو ته بیرته تللی او شپږ لا درکټنان د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن تر مخه د محل د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې ټول 378 کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا صوبې اوسیدونکي دي. او د کمیشن اعلامیه زیاتوي چې د پنجاب او د سر اسلام آباد اوسیدونکو هم د پوز په حراستي مرکزونو کې قید دي. په جبري توګه د لادرک کلیشو تنانو د لټون لپاره جوړ د سرکاري کمیشن په اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې په 13 نه کلونو کې 214 مړي هم ترلاسه شوی چې پکې تر ټولو زیات شمیره شپږ پېته د پنجاب ده. په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې په جبر د لادرک کلیشو بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزين د کمیشن د شمیره دروغ او بې اساسه ګرځوي. د پښتنو د حقونو تنظیم د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړی ډاکټر سید عالم مسعود وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې وای باید چې کمیشن دا هم واضح کړي چې په پنجاب کې ترلاسه شوی شپږ شپېته مړي د چا دی.
دا مکمل دروغ وای. د پښتنو د تعداد په زرګونو دی، دا د 150 زیات دی. دا مې خلک دومره زیات دي چې دغه شمیره د تپه ذریعہ نچیږي د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن انډر ملل متحد د ملل متحد لاندې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن نه علاوه دا صحیح تعداد ته نشي رسیدلی.
اخوا د وایس فار میسنګ بلوچ پرسن تنظیم مشر ماما قادر وایس اف امریکا ډیو ته وای اوس هم په صوبه کې د خلکو په جبر د بيدرکې لړۍ روانه ده او په هر دویم ورځ مسخ شوی مړی هم تر لاسه کیږي.
15000 کسان دا وخت بيدرکې دي او 18000 کسان مسخ شده لشونه ملاو سوی دی دغه کې اجتماعي قبرونه هم پخې غده دي او ټارګټ کلینګ والا هم غده دي او دونی لشونه مشته ملاو سوی دی کې د پېچان نم شناختم نه سوی دی.
پاکستان کې د بلوچستان او پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونه اکثر لا د خلکو په جبر د بيدرکه تورونه د هيواد په طاقتور پوزي استابليشمنت لګوي خو پوز وخت په وخت دا تورونه رد کړي. د کمیشن لخوا جاری شوی بیان کې دا هم ویلي شوی چې کمیشن د سواد سره د تعلق لرونکو عنایت الرحمن کیس هم راپورته کړی او د خفیه ایجنسی چارواکي وایي چې هغه د محل په سواد کې د پوز په حراستي مرکز کې د سیول پاور ریګولیشن د قانون لاندې قید دی. د غرنګ د کمیشن په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د کراچۍ لیاري سره تعلق لرونکو بلوچ ځوان عبدالرزاق بلوچ خور کمیشن ته ویلي چې د هغه مړی ترلاسه شوی او کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د دیر سره تعلق لرونکو لادر کتن فیروز شاه د کیس هم اوریدنه شوی او د فوج خفیه ادارې ایم آی چارواکو کمیشن ته ویلي چې هغه دا وخت د سواد په فضاګټ کې د پوز په حراستي مرکز کې قید دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د حکومت په کار کې د مداخلت په تور نیول شوی د پاکستان د جنگ ورسپانی کالم نگار په سوشل میډیا باندې فعال او د چوټي چړیا په نوم باندې د فیسبوک پانی چلونکي بایزید خروټی نن په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او عدالت هغه د 15 ورځو لپاره د پولیس په غوښتنه د تفتیش لپاره پولیس ته حواله کړی دی. په دغه موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د بایزید خروټی وکیل مسعود ترین وډیوا ته وویل عدالت هغه د 15 ورځو لپاره د نور تفتیش لپاره او پولیسو ته حواله کړ. د شاغلی مسعود په خبره دوی د بایزید د خلاصولو لپاره د ضمانت درخواست په عدالت کې جمع کړي چې د هغه اورونه به سبا د جمعې په ورځ کېږي. پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبره سوي چې د بایزید خروټی په لاسونو کې زولنې دي او عدالت ته راوړل شوی دی. په همدې ویډیو کې بایزید خروټی خبرې کړي او ویلې دي چې تر اته ګنټو پورې هغه پټ ساتلی وو او د ټولنیزو رسنیو د فشار له وجې یې اخر هغه ښکارا کړ او پولیسو ته یې حواله کړ. بایزید خروټی د بلوچستان ایالت پر وزیر اعلی جام کمال تور لګولې دي چې جام کمال او د هغه ټیم د غچ اخیستلو په موخه دینولې دي. د بایزید په خبره هغه د بلوچستان د خلکو لپاره ژغ پورته کوي ځکه سرکار د هغه پر ضد داګام اخیستی. د بایزید خروټی د دې تورونو په اکلمو د بلوچستان حکومت له یالتی ویان لیاقت شاوانی سره د موبایل فون له لارې په څو واري رابطه وکړه خو زموږ وزنګ ته یې د ریپورت د جوړولو تر وخته ځواب ونه وایه. په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک پر ټویټر او فیسبوک بیان جاری کړی او د بایزید خروټی نیول یې ناقانونه بللی. د فریډم نیټورک په بیان کې د بلوچستان له حکومت څخه د نوټس اخیستلو غوښتنه شوی. فریډم نیټورک زیاته کړې چې په بلوچستان کې صحافت مخ پر زیوال دی. تر دې وړاندې هم د فریډم نیټورک یو پخوانی ریپورت دی چې په بلوچستان ایالت د خبریالانو او د انساني حقوقو کارکونکو لپاره خطرناک ایالت بلل شوی. د بایزید خروټی د نیولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو د مدني فعالانو او سیاسي مشرانو لخوا هم سخت برګون شوډل شوی او د هغه د ژر تر ژره د راخلاصولو غوښتنه یې کړې. حفیظ الله استوره شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب لخوا د ریکارډیک په منصوبه کې د مالی درغلو په اساس باندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. د نیب بیان ویلي دی چې په دغه معاملې کې د ملوثو کسانو پر سده مهمه شواهد جمع کړي دي او په دغه کسانو کې شپږش تنان دي چې پکې د بلوچستان د حکومت پخوانی چارواکي هم شامل دي. یاد دی د ریکوډیک په سیمه کې د سرو زرو او د تانبې د راوستلو لپاره د کار ټیکا یوې کمپنۍ ټیتیان کاپر کمپنی ته ورکړې شوې وه چې بیا د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودھری منسوخ کړی وه او په دې معاملې باندې ٹی سی سی 2012 کې عالمی عدالت ته هم په پاکستان باندې د یو لسو بلیونو نه زیاتو د توانونو مقدمه کړې وه. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال حمید سمسور راکړي.
د نیب د ویان لخلی د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی او د استرالیا کمپنی بروکن هیلز ترمنز په 1993 کې د چاغی د هیلز د ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر یعنی د غرو د کیندلو ګډه معاهده لاسلیک شوی و. د نیب ویان وی چې په دغه معاهده کې د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی افسرانو د استرالیا و کمپنی ته په غیر قانوني توګه باندې د بډو رشوتونو په ذریعہ باندې و دوی ته ډیره مالی پایده رسولې ده. د پاکستان د احتساب کمی د رویې چې دغه معاهده د نورو پیوړې کې دوه لپاره څو ځله دوی غیر قانوني کوچنی معاهده هم کړې دي او یو نوی کمپنی ټیتیان کاپر ټی ټی سی هم جوړه کړې ده چې په بلوچستان کې د کان کیندلو ماده په غیر قانوني ډول باندې بدلون کې کړی دی. د نیب ویان ادا کوي چې د ریکوډیک دمځکی په انتقال کېدو او په نورو راکړه ورکړه کې دمځکی د انتقالو د مالیه د څنګه افسرانو لوري هم ډیر غیر قانوني لاسوهنې سوې دي. د نیب ویان پر مخ ځاتوي چې ملزمانو د مالی پایدو د ترلاسه کولو اقرار کړی دی. د نیب د ویان په خبره چې د گوایانو د ریکارډ کولو وروسته دا سرګند سوې ده سی ټی سی سی کمپنۍ او حکومتي چارواکو د بډو رشوتونو په ذریعہ غیر قانوني پایدې ورسولې دي. ویان وی چې د بډو رشوتونو له سبب د ریکوډیک پروژه چې د عربو روپی آمدن امکان موجود و حکومت ته زیاته پایده نه درسولې. د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودھری د ټی ټی سی کمپنۍ ټیکا په 2012 کې منسوخه کړي ولا بیا ټی ټیان کمپنۍ د غفریکړه د نړیوال مالی شخړو د اوارولو سالیسی مرکز اکسټ کې د غفریکړه چیلنج کړله. تیر کال د جولای په میاشت کې پاکستان د ریکوډیک په قضیه کې د سیټلمنٹ اف انویسټمنٹ ډیسپیوټ لوري 15.8 اربع ډالر جرمانه سوی هم وو. بیا پاکستان دغه پریکړه په نړیوال عدالت کې چیلنج کړه. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې عدالت و دغه امر ته سټی ورکړل چې د ریکوډیک د قضیه اخري اروېدنه د 2021 د مئی په میاشت کې ستراغو پورې بشپړه اروېدنه کوي. ریکوډیک له کوټې څخه د لویدیس په لور د 1500 کیلومتر په واټن باندې د پاکستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخ د بلوچستان د ضلع چاغي سیمه ده. ریکوډیک د نړۍ 15 د سرو زرو او د مسو لوی غټه ذخیره ګڼل کېږي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د آبادی صوبایي محکمه د چارواکو تر مخه د صوبې آبادی هر کال خواوشا 2.8% شره سره سیوا کیږي. ماهرین وای د آبادی زیاتوالی او سہولتونو د کموالی له عمله نوې نسل د ترقی لار خپلولو پرځد معاشري ته زیان رسولو سبب ګرځیدل شي. دوی وای په کار د چې حکومت د آبادی قابو کولو د پاره پټولنه کې د مانې حمل دوايانو او د نورو اړوندا شیان ورکولو ترڅنګ په خلکو کې د زیاتې آبادی د نقصان په حواله سره بیداری هم پیدا کړی. بلخوا د آبادی صوبایي محکمې چارواکي وای چې د صوبې په کچه د خاندانی منصوبه بندي وسو مرکزونه جوړ کړی شوی دي او خلکو ته دوايانو سره سره په دې اړه مشورې هم ورکړې کیږي. نور تفصیل د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې واوري.
په آبادی کې تیزی سره زیاتوالی راتلو په اړه په خیبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ رهنمانو می یو غیر سرکاري ادارې پروګرام منیجر طاهر الله وی ویډیو ته ویل د صوبې په کچه خواوشا 15% خلک غواړي چې د مانې حمل داروغان او نور شیان استعمال کړي ولې هغه نشي ترلاسه کولی. دی وایي کچری یوازې دغه خلکو هم ضرورت پوره کړی شي نو ډیر حد پورې د آبادی په زیاتوالی قابو راتلی شي.
د دې کوم ادویات دی معنی حمل ادویات دی ته کنټرسپټیو وي
خلک غواړي
چې دا کنټرسپټ دمو ته پرووایډ شي خو هغه اویلیبل نه وي. نو بیسیک چې کوم د بنیادی وجه چې کوم دا هغه د کنټرسپټ ان اویلیبلټی دا
سو پورې خبره ده دغه د کنټرسپټ او د پرچیز دا. نو دا رستو تقریبا دو کالو نه د پاپولیشن ډپارټمنټ په دیکین خطه ده پرچیز کی او اوس پورې دی دا پرچیز نه دی کړه. نو بیسیکلی کار د دې دی د ګورنمنت کار دی مونږه ان جی او یو ان جی او ډایرکټ پرچیز نشي کولای.
د صوبای حکومت د شمیرو تر مخه په کال 1955 کې د خیبر پښتونخوا آبادی 55 لکه و وز 3 کروڑ او 55 لکه او کوموجوده تناسب سره داسې زیاتواله راځي نو شل کال وروسته به 1 کروڑ ته ورسی. په صوبه کې د زیاتې آبادی د ټولنې په مجموعي ژوند د خرابو اثراتو په اړه د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو څنګ معلم ډاکټر ظفر خان وی ویډ وته ویل موجوده معاشي صورتحال کې چې څومره آبادی سی واکېږي نو خراب اثر به په صحت تعلیم او نور شوبو ضرور پریوزی.
یو طرف ته آبادی سی واکېږي بل طرف ته د روزګار مواقع نه نو بل طرف ته چې کوم دی کړه د کرایم ریشو ډیر زیات سی واکېږي. په دې نن سبا حالات کې خاص طور باندې کال دوه نه چې د پاکستان معیشت ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دی نو په دې دوران کې تاسو به وګورئ نو ډیر غټ لیول سره چې کوم دی کړه د کرایم ریشو ډیر زیات اضافه شو. کوم غو وګورئ د دې سره به دا یو چې کوم به روزګار دی دی به
د خیبر پختونخوا د آبادی صوبائی محکمې پروجیکټ ډایریکټر سید ایمان شاه وی ویډ وته ویل د صوبې په کچا د خاندانی منصوبندۍ مرکزونه جوړ کړل شوې دي او هلته د مانې حمل داروګانو او اړوند شیانو ورکولو ترڅنګ خلکو ته د زیاتې آبادی په ټولنه خرابو اثراتو په اړه پوهه هم ورکړل کیږي.
گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا معنی حمد ادویت لپاره دی اون تا رستو کال 300 ملین روپے را کڑے وے دے کال را لپیا کافی مطلب بجٹ کا لوکیٹ کڑے دے پورا صوبہ کے زمین دے محکمے وہ سو نزیات سنٹری دی پدی کے زمین خود تربیت شدہ کسان ناس دی او اغی دا معنی حمل ادویت چکم دی اغت انجیکشنز شو اورل پلز شو دا طول سہولیات او ادویت چکم دی دا پدغ سنٹروں کے خلق تا ورکڑی کی گی.
د یادی محکمې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه موجوده وخت کې د صوبې ټوله آبادی 3 کروڑ او 55 لکه ده او هر کال د صوبې په آبادی کې د 2.7% شری سره خواوشه لس لکه تنانو اضافه کیږي. شمیرې ښایي چې د آبادی د زیاتېدو د غشره 1.3% پکار ده. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د ګندارا تهذیب ته زوړ وختونو سه 15 سلويخت نایاب مجسمه یا بوتان د امریکا د هوملند سکیورټي انویسټیګیشن محکمې د یو سمګلر یا غیر قانوني کاروبار کوونکو نه برآمد کړی دي او د پاکستان کونسلګری ته حواله کړی دي. د دې تاریخي بوتانو د ګندارا تهذیب سره تړون لوجي د پاکستان ته واپس کړی شوې دي. نور تفصیل ساده قاسم شاه په دې ریپورت کې راکړي.
د راپورونو تر مخه د دویم صدی دغه د بودا مجسمه یا د ګندهارا تهذیب نورې پخوانی نخې د امریکای هوملند سکیورټیز انویسټیګیشن محکمې د ډیرو چاپو او د کوششونو نه پس د هغه لته یو ډیر پخوانی او مشهور سمګلر نایف هومسی چې د افغانستان، هند، پاکستان او د لبنان نه د آج غیر قانوني کاروبار لپاره مشهور دی دغه د پرایویټ د ګیلری نه رابرآمد کړي. د خبر پختونخوا د لرغونی آثار او د عجایب ګرو محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد په دې حقلا ویو دی وتا صدا وویل
بالکل امریکای کیس سامان کنفیسکیټ شوی ته ګندارن اوبجیکټس دا واپس راځي لګیا ده پاکستان ته لاراغل نه ده الته کونسل جنرال ته هاند اوور کړی ده.
ډاکټر عبدالسمد وی خبر پختونخوا چیرته د ګندهارا تهذیب په زرګونو داسې نخي او په سونو داسې ځایونه دي او د ټولې نړۍ نه سیلګر د دې کټول لپاره راځي د تاسې په خوانی نه خو او د آثار تحفظ لپاره د کال 1915 او یایم قانون بیا رستو د کال 2014 قانون کې هم ترمیم دلاري سخت کړی شوی دی او پرستو کې هم داسې قسمه ګامونه اغستل کیږي چې د تاسې قدیم آثار تحفظ وکړي شي او د تاسې قسمه غیر قانوني کاروبار کوونکو مخنیوي وشي.
کی پی ګورنمنت خو د دې پر جی انټیکوټیز اکټ 2016 ور کړی دا او د دې علاوه انٹیکوٹی ٹریڈ کنٹرول برانچ مونگ یو نوے برانچ اسٹیبلش کرے چاہے کار صرف دار چاہے وہ انټیکوټی سمګلینګ څنګه کیږي خبر پښتونخوا نه بهر او الیګل ډګینګ کیږي د مخنیوي بګي هغه مستابلیش شو. دین علاوه مونږ ایتالین یو ایکر بروبو سره یو پروجیکټ شروع کول لګی تا الموست اپروول شوی دا هغه کې مونږ ایتلی نه ایکسپرټس راوړو او بدلته پاکستان کې زمونږ د پولیس یو خاص دستبو ټرین کړي چې دا الیګل سمګلینګ د پولیس ټرین شي او دا مخنیوي وشي. دی بار کې
ډاکټر عبدالسمد دا هم هیله لري چې امریکا به په ډیرو عجایبګرو کې هغلته اوس هم پراته د ګندهارا تهذیب داسې بوتان پاکستان ته یو ورځ واپس ورکړي ځکه چې دا د دې سیمې د ګندهارا تهذیب نخې دي.
او زه به امید لرم چې امریکن ګورنمنټ دا کوم اوریجنل او کوم ډیر امپورټنټ مهم انټیکوټیز په سمیتسونین کې یا په میټروپولټن کې یا پرایویټ کلکشن کې پرته ده هغه هم پاکستان ته ځر واپس کړي.
خو په خیبر پختونخوا کې د ګندهارا تهذیب په سونو ځایونه او په زرګونو داسې قسمه مجسمې او نخې د داسې قسمه غیر قانوني کاروبار کوونکو او قاچاق کوونکو یا د سمګلرانو په نخې وي. او د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼه ډان هم نن خپل اداریه کې دا خبره خوستایلې ده چې امریکای د ګندهارا تهذیب دغه په خوانی نخې پاکستان ته واپس کړي. خو اصلي دا هم ویلي چې دا د ګندهارا تهذیب په خوانی نخې دي او په کار دا د دې تحفظ وکړي شي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور. راندیکو وست دو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو او د دفاع د وزیر د مارک اسپر د هندستان په تازه دوره کې د امریکای او د هندستان ترمنځ د یو نیوی دفاعي لوزنامه د سخت شوې ده. دې لوزنامې له د بنیادی معلوماتو د ورک راکړي او د ملګرتیا نوم ورکړی شوی دی او د دې تر مخه د امریکای او د هندستان فوجونه یو بل فوجي نقشې او خلایي سیارونه اخیستی شوي اهم تصویرونه ورکوي راورکوي او دا شان به خپلو کې په افرادي سطح د دفاعي نظامونو دننه رابطې زیاتوي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په دې موقع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې هندوستان او امریکې د چین د خطرې له سببه خپلو کې د رانږدې کېدو فیصله کړې ده. د زیاته کړه چې زموږ په مشرانو او زموږ په خلکو ورځ تر ورځ دا واضحه کیږي چې د چین کمیونسټ پارټي د جمهوریت د قانون د بالا دستای د صفا ستره حکومتي عملدارای د آزاد جهازرانای او د هند بحر القاهل د آزادی سیمې د سوکالای خیرخوا نه ده. هر کله چې ګړد د دنیا دا وخت د کورونا وایرس عالمی وبا او د سلامتی مخفضیاتی مسلو سره مخ ده و دې سبب په قول د دفاع د وزیر د مارک اسپر د سیمې د امن او امان سلامتی محکمتیا او د سوکالۍ د یقیني کولو د بارون د هندستان او د امریکای ترمنځ د ملګرتیا ډیر اهمیت پیدا شوی وو. د زیاته کړه چې د امریکای او د هندستان ترمنځ په لومړي دفاعي اډانه د سرار اطلونه 15 کال وروسته د موجوده دفاعي تړون د دواړو ملکونو ترمنځ د اجتماعي تعلق یو مضبوط بنیاد دی. د شریکو اقدارو او د مفاداتو په بنیاد بمون د یوې ازادي او د پرانستې هند بیر القاهل د سیمې د مقصد په لوري او خصوصا د زورګرۍ د ورخپلیاتي خطرې او په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کېدو د سرګرمو په مخنیوي کې د یو بل سره ټینګ ولاړ یو. د دفاع وزیر مارک اسپر خپل تقریر کې دا هم وی چې امریکا هندستان سره د کوټلي دفاعي ملګرتیا د خپلې پخې ارادې یو ځل بیا پخلې کړې ده او خپل کې مو د سیمه ییزې ملګرتیا په فراخولو د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ د تعلق زیاتولو او د دفاعي تجارت د نور مضبوطولو او خورولو په معاملو تفصیلي خبرې کړې دي. په دې کې مو د بحر هند په سیمه کې او د هند بحر القاهل په سیمه کې د دوارخیز دفاعي ملګرتیا زیاتولو په معاملو هم خبرې وشوې. د هندستان د سمندري فوج او د امریکای د تیار بردار سمندري لوی جهاز د نیمز د جنگي دستو ترمنځ د تازه شریکو مشکونو کې دونه هم د امریکای او د هندستان ترمنځ د زیاتې دفاعي ملګرتیا څرګندونه کیږي. دین علاوه امریکای هندستان سره د فوجي معلوماتو ورک راکړه هم کړی ده او په سایبر او خلایي مدونو کې ورسره د نوي او زیاتې ملګرتیا په جوړولو خبرې کوي چې دا شان دواړه ملکونه د راپورته کیدونکو خطرو نور زیات او په ښه ډول مخنیوي وکړي شي. د امریکای او د هندستان ترمنځ د ملګرتیا د دنیا د دوه لوی جمهوری قوتونو ترمنځ د ملګرتیا ده او دا به راتلونکي وخت کې قائمه او دائمه وي، مضبوطیږي به او نور زیاته وده به کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.